موضوع شده و سازده که اکه سنگه چی می پاتیر و الوستونه که در تویلی و دولسم چولگی در دیر مهم موضوعاتی کوشش وکی چه هر موضوعی پا صحیح دول نوت که او خپل دزان سره زدکلی هم دارنگه در اضافی معلومات تا پاره در نور و منبوع سرخ هم استفاده وکلی پا آخرانی برخه که در هر وقت پر چیر موش دری پشتنی لرو تاس خپل کتاب چه کلمان را واخلی او نموری پشتنی خپل دزان سره نوت کلی لومړی پوښتنه ده د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي دویمه پوښتنه ده وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی او اخرنی پوښتنه ده وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري دا و زموږ اساسي د نن موضوع تر بل وخت پورې د الله مو مل سه د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلي زين خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نور کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میل مدي په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پایلو په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو
زما نوم تاج محمد دی زه د کندهار ولایت اوسیدونکم نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکښې کې سپکاوی دی هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل یې کې بې عزت یې کې په سپکه سترګه ورته وګوري سپکې ماری پیکي یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلې دي په منفیاتو باندې او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي باید اتفاق راسي
زرغونه اوزله د حقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلی په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوون کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک به جای خبرې یا به جای مسائل ډیر استفاده کوي ډیر بد خبرې ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کیږم نو د مل پر ډیر زورونکي او ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځای مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډیرې سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو
د قدرمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن په خبرونه کې لمغ سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیر مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دی حالت که معلومدار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگان که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اقا کیگی، خب به معلومدار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و اخری. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و اخری، اعتراض و اخری، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصیم اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران یا مثال پر نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شی پیدا کړی دی؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده. خپل وطن کې په همداوس ډیر بد حالت روان ده. په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. خو دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و با افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو ایواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې، د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دننه په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله، دا یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید ده؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و ده، اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چې یو شی هغه واقعا قوي ډېر درون ارزښتونه چې د افغانانو په ټولنه کې موجود و او د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې شتون درلوده، په همدې خاطر دغه دپاره باید اقدام وشي. او اصلي ټکی د ما په اند دا چې عملی گامونه باید واخستل شي. مثال اغه څوک چې یو رسانه لري، رسانه چې یعنی چلون کې دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل ته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپټ ریسپیکټ چورته وای اصلی ټکی دی. دی یو د جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو د بل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه چې دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
ساده صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري، د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی ټکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وخت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ضایع کوي، د وخت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلي قدرت، اصلي صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. ده مورنی شبی ده نریوال ورزی پا مناسبت پا جرمنی که پلسکون و افغان لیکوال و پوهانو پا آنلاین غونده که برخواخسته. ولاندی جزیات در کوم. ده پشتو شبی ده اصلی ریشو پاره با هم واوری.
پختو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکل نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 465 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان می راشه خواله.
ما یو زل دا پلیران سر مرکی کولی دا می دیر تا مغا رکم اغا تا دیر تا تایر کولی کتاب تا می عدولی بیاورست تا مخبل ایدیت کیو کلو اغا پا جمله بندی و دا شایم می مخت و شا تا کلال چه
مورنی شپید نړیوال ورز په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خو د همدې ورز په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی شپې نړیوال ورز هر کال د فبروري په 28 ملمنځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوی ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 15:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خبرې شوی راپور غږ سم نه دی حساب شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک آزادی رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلاون کی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار واوله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پا پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حقله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته ل 1522 څخه تر 1468 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغه کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا دېرش ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څ باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیر بیا هم پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدرا په نامه مشهور ژبه. هغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 شپېته ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارډ ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوی چې پښتو د هند او اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کال په خوارا منځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اولی دا شراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکړه وسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړی برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درې مډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخي شي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالي معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر حساسیت دی سبب شوی دی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دی چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورتونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لست شروع کړی دی او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل زده په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي وملري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرښ میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه لري خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفادې کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې